وخت په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شوې. قدرمنو دوستانو، د ازادي راډیو په دې نیم ساعته خبري مجله کې مو زه اجمل اند له خپلو نورو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې نیم ساعته خبري مجله کې به واورئ چې د افغانستان حکومت او همدارنګه په افغانستان کې سیاسي اپوزیسیون د ایران د لوی درستیز د مرستیال د وروستیو څرګندونو په اړه عکس العمل ښودلی دی. د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې لخوا لیزلې پیل شوي چې په حکومتي ادارو کې د ښځو ونډه زیاته کړي، او د افغانستان ولسي جرګې د مالیې وزارت لخوا د 1391 لمریز کال لپاره د ملي بودیجې طرحه رد کړي. نور رپورټونه هم لرو، خو په اثر کې فرشته جلال زید درته د نړۍ او افغانستان خبرونه وړاندې کوي.
د ملي امنیت اداره وایي شپږ تنه ځانور ژونکي نیولي چې غوښتل یې د نوي کال په مراسمو کې په مزار شریف او ځینو نورو ځایونو کې حملې وکړي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو لوی قومندان پر ټولو ناراضي افغانانو غږ کوي چې خپلې ټولنې ته ستانه سي. ولسي جرګې د 1391 لمریز کال لپاره د ملي بودیجې طرحه رد کړه، او د سوریه په الیپو ښار کې چاودنه شوې ده. پوره خبرونه واوري. د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي چې شپږتنه هغه ځانوژن کې کسانې نیولي چې غوښتل یې د نوي کال په مراسمو کې په مزار شریف او په ځینو نورو لویو ښارونو کې حمله وکړي. د دغې ادارې مسؤلینو نن په کابل کې وویل چې دا کسان د سیمې له یو شمېر استخباراتو سره ارتباط لري او غوښتل یې چې په لوړو اهدافو حمله وکړي. وروسته به په دې ارتباط په خبرونه کې رپورټ واوري. په عین حال کې په کندوز کې نن له چاودیدونکو موادو څخه یو ډک موټر نیول سوی. له کندوزه د ازادي راډیو خبریال د ملي امنیت د ریاست د یو سیمه ییز مامور په حواله دغه رپورټ جوړ کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په شمالي ولایتونو کې د نوروز لپاره امنیتي تدابیر روان دي، او د ازادي راډیو خبریال وایي چې شایي دغه مواد د کندوز لارې نورو سیمو ته لېږدول کېدل. په دغه ارتباط نور جزئیات نه دي ورکړ سوي، خو دومره ویل سوي چې دوه تنه له دې مسلې سره د ارتباط په تور نیول سوي دي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو لوی قومندان جنرال جان آلن نن پر ټولو ناراضي افغانانو غږ وکړ چې خپلې ټولنې ته ستانه سي، د سولې او کراري په لور ګام واخلي، او نوی کال له خپلو کورنیو سره په خپلو کلیو او بانډو کې په سوله کې پیل کړي. د دې خبرو پر مهال د جنرال جان آلن اشاره غالبا طالبانو او د افغانستان د حکومت وسلوالو مخالفینو ته وه. د ناټو د ځواکونو د قومندان نن یو بیا پرون دغه خبرې کړې دي، او یو بیا یې له افغانستان سره په خپل تعهد ټینګار کړی.
That we are committed to a long and lasting partnership with you, a partnership well beyond 2014.
دا وای موږ له تاسو سره د اوږدې مودې او تر 2014 کال ورپورې د پیاوړي همکارۍ لپاره متحد یو. موږ پر تاسو او پر افغانستان باور لرو او غواړو چې د افغانستان لپاره د وی غور راتلونکي د جوړولو موقع ترلاسه کړو. د جنرال جان آلن د خبرې په هغه پیغام کې چې افغانانو ته د نوروز د مبارکۍ په خاطر درلود نن پر یوټیوب خبرې شوی دی. ولسی جرګې د 1391 مریض کال لپاره د ملي بودیجې طرحه د رایو په اکثریت رد کړه. د ولسی جرګې غړو انتقاد کاوه چې په دې بودیجه کې انډول په پام کې نه دی نیول سوی، او د یو شمېر ولایتونو حق نه دی رعایت سوی. وروسته په خبرونو کې په دې ارتباط هم رپورټ اوریدلی سي. د سوریه د الیپو په ښار کې نن د 14 نستوي د بشري حقوقو د فعالینو په وینا 14 په ښار کې د پوسټخانه په ودانۍ کې وسوه، او خلک په کیمرا او زخمیان دي، خو د تلفاتو دقیق ارقام لا نه دي څرګند. د سوریه دولتي مطبوعات ویلي چې د موټر بم د 14 په یو استوګ نسیمه کې سوی و. نن د یمن په دوهم لوی ښار تایس کې یو امریکایي ښوونکی ووژل سو. چارواکو ویلي چې د امریکایي په داسې حال کې چې په موټر کې سپور و، د وسلوالو کسانو لخوا وویشتل سو، او حمله کوونکي په موټر سایکلو له سیمې وتښتېدل. دغه امریکایي د تایس په ښار کې د سویډني ژبې د زده کړې د یو مرکز مرستیال مشر و. د سیمه ییزو پولیسو یو چارواکي ویلي حمله کوونکی شایي له القاعده سره تړلی و. د منځنی ختیځ د اقلیت مسیحیانو لوی مذهبي مشر د شنبه پورس په اتاتیا کلنۍ کې مړ سوی، او نن په مصر کې د ارتودکسو مسیحیانو کلیسا د هغه د جنازې د مراسمو لپاره تیاری نیسي. د مصر د دولتي مطبوعاتو په حواله پاپ دریم شنودا چې د مصر د قبطي عیسویانو د کلیسا مشر و، د یوې اوږدمهالې ناروغۍ له امله چې اورپېښه سوی و مړ سو. د له 1971 کال راهیسې د مصر د قبطي عیسویانو د کلیسا مشر و. د ده مړی به د سشنبه په ورځ خاور ته وسپارل سي، او دی به تر هغو پورې د قاهرې په سنت مارک کلیسا کې په یو سرخلاصي تابوت کې یشوي. د بشري حقوقو د نړیوالو څارونکو ډلو له مخالفت سره سره د بیلاروس دولتي مطبوعات خبر ورکوي هغه دوه تنه چې په 2011 کال کې د مینسک په میټرو کې د بم ایښودلو په خاطر مجرم پیژندل سوي وو اعدام سول. په دغه چاودنه کې هغه وخت 15 تنه مړه سوي وو او تر 300 زیات زخمیان سوي وو. د یو اعدام سوي مور وایي چې زوی یې بېګناه وو او د جمهور رئیس الکساندر لوکاشینکو حکومت له دوی څخه د غچ اخیستلو په خاطر دغه کار کړی دی. دا وایي د دواړو د اعدام دلیل همدا و او دوی فکر کاوه چې دغه هلکان به د تهدید په زور غلي کړي خو هغوی یې غلي نه کړل او له دې عمله یې اعدام کړل. د حکومت د تحقیقاتو او محاکمې سناریو ټوله همدا وه او دوی خپل غچ زما له زوی څخه واخیست. د هغه رپورټ تر خپرېدو وروسته چې وایي د روسیې د حکومت اپوزیسیون په ناوړه سیاسي لوبو کې ښکېل دی د مخالف لوري فعالینو نن ژمنه وکړه چې د مسکو د ټلویزیون ان ټي وي مرکزي سټېشن به ونیسي. د روسیې دولتي ټلویزیون ان ټي وي د اونۍ په پیل کې په یو خبري پروګرام کې ویلي وو چې په روسیه کې د اپوزیسیون پلویانو له امریکا پیسې اخیستې دي او عادي خلکو ته یې ورویشي چې په اعتراضي مظاهرو کې ګډون وکړي.
خبرنو مولا ساده رادیو نو اوریدل. که څه هم افغان حکومت د ایران د لوی درستیز د مرستیال په څرګندونو محتاطانه خبرګون ښودلی خو د ملي شورا غړو د سیاسي اپوزیسیون ځینو مشرانو بیا دا ډول څرګندونې څرګند لاسوهنه بللې ده. په دې اړه له کابل څخه په رپورټ سربیره به واورئ چې د امریکا د وسلوالو قواو لوی درستیز ویلي د وروستیو پیښو سره سره په افغانستان کې د امریکا اهداف پر خپل ځای پاتې دي. د خوست او پکتیا ولایت ګڼ شمیر قومي مشرانو نن په یوه ګډه غونډه کې د کندهار ولایت د پنجوایي ولسوالۍ پیښه غندلې او په دې اړه یې د امریکایي ځواکونو څخه د چټکې څېړنې غوښتنه کړې ده. د افغانستان ولسي جرګې د مالیې وزارت لخوا د 1301 نوي لمریز کال لپاره د ملي بودیجې طرحه رد کړې. په دې دواړو مسلو هم رپورټونه درته وړاندې کوو که وخت وو ځینې نور رپورټونه هم لرو. دوستانو دا د ازادۍ رادیو دا که څه هم افغان حکومت د ایران د لوی درستیز د مرستیال په څرګندونو محتاطانه عکس العمل ښودلی خو د ملي شورا غړو او د سیاسي اپوزیسیون ځینو مشرانو بیا دا ډول څرګندونې څرګند لاسوهنه بللې. جنرال مسعود جزیرهی د شنبه په ورځ په خپلو څرګندونو کې افغانان وهڅول چې د بهرنیو ځواکونو پر ضد وسلوال پاڅون وکړي او د ده په وینا ډېر زر به د بهرنیو ځواکونو په وړاندې د مقاومت نوې جبهې پرانیستل شي. د ولسي جرګې غړو له افغان حکومت نه غوښتي چې دا مسله په جدي توګه تعقیب کړي او په کابل کې د ایران سفیر احضار کړي. د دې موضوع نور تفصیل له کابله د حمید مومن په رپورټ کې اورو.
افغان حکومت د ایران د لوی درستیز د مرسیال د روسیې سرګندونو په اړه په خپل محتاطانه غبرګون کې له امریکا او ایران دواړو غوښتل چې افغانستان د خپلو کشمکشونو په ډګر نه بدلوي. د ایران د لوی درستیز مرسیال د شنبه په ورځ په خپلو سرګندونو کې چې د سپاهي پاسداران انقلاب په ویبپاڼه کې خپاره شوي له افغانانو غوښتل چې د بهرنیو ځواکونو په وړاندې وسلوال پاڅون وکړي. د ولسمشر کرزي وایان ایمل فیضي که څه هم په مستقیم ډول د دغو هڅونکو خبرو په اړه کومه تبصره ونه کړه خو ویل چې افغانستان تل دا هڅه کړې چې له دواړو دونو سره دوستانه اړیکې وپالي.
افغانستان یو مستقل هیواد دی او د خپل بهرني سیاست پر اساس د تیرو لسو کلونو راهیسې هم د سیمې هم د نړۍ د نورو هیوادونو سره د همکارۍ او دوستۍ روابط ساتلي دي. د ایران او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ د اختلافات ته تر کتلو سره د افغانستان حکومت همیشه غوښتي دي چې افغانستان د ایران او د امریکا د متحده ایالاتو لپاره د همکارۍ یو ډګر وي. موږ امیدوار یو چې دواړه هیوادونه ایران او د امریکا متحده ایالات د افغانستان دغه موقف ته توجه وکړي تر څو افغانستان د دغو دوو هیوادونو ترمنځ د تشنج او
که څه هم ښاغلی فیضي په دې اړه زیات وضاحت وړاندې نه کړ خو ښکاري داسې چې افغان حکومت د ایران د کوم چارواکي لخوا د دا ډول څرګندونو اساسي علت له امریکا سره د دغه هیواد اختلافات بولي. خو بل ورته د ولسي جرګې غړو بیا په دې اړه لږ څه تون خبرګون څرګند کړی او دا یې د افغانستان په کورنیو چارو کې څرګند لاسوهنه بلل. د ولسي جرګې یو غړي محمد سرور عثماني د بهرنیو چارو له وزارت وغوښتل چې دا مسله په جدي توګه تعقیب کړي. د وای د ایران د لوی درسیز مرسیال د گاونډیتوب د اړیکو په خلاف اعلان کړی چې د امریکا پر ضد د مقاومت ډلې تنظیمېږي چې دا په خپله یوه څرګنده لاسوهنه ده. زما غوښتنه د بهرنیو چارو له وزیر نه دا ده چې د ایران سفیر دره وغواړي. ایران تل د افغانستان په کورنیو چارو کې په لاسوهنه تورن شوی او دا هم ویل کېږي چې د افغان دولت وسلوالو مخالفینو ته چې د بهرنیو ځواکونو پر ضد جنګېږي پوځي او مالي مرستې ورکوي. په ورته وخت کې د افغان حکومت د سیاسي اپوزیشن مشر ډاکټر عبدالله کسه هم د ایرانی جنرال ته د څرګندونو په اړه بې خبري څرګنده کړه، خو وی ویل که داسې سویل شوی وي نو یقینا چې لاسوهنه ده.
هر شخصیت از هر کشوری
دی ویل هر هیواد هر کس که وغواړي چې په افغانستان کې جګړې ته لمن ووهي او جګړې ته وده ورکړي موږ د لاسوهنه بولو. ایران له لویدیځو هیوادونو سره د خپلو اختلافاتو په پام کې ساتلو سره چې تر ډیره د دغه هیواد له اټومي پروګرامه سرچینه اخلي په افغانستان کې د لویدیځو او په تیره بیا د امریکا له پوځي حضور سره مخالف دی. د کتونکو په وینا د افغان دولت لپاره خو هڅو سره سره چې په اړیکو کې د انډول د ساتلو لپاره کوي ایران هڅه کوي په هیواد کې میشت بهرني ځواکونه له ستونزو سره مخامخ کړي. ایران د دې ترڅنګ پراخې هڅې پیل کړي چې د امریکا او افغانستان ترمنځ د ستراتیژیک تړون د لاسلیک مخنیوی هم وکړي، خو کتونکو بیا دا تړون د افغانستان د راتلونکي ثبات لپاره مهم بولي.
تلاش میکنم تا شایستگی عنوان شخصیت سال که به من امانه
لقب شخصیت سال 1387 رادیو آزادی که به من
وقتی اولین بار من شنیدم که شخصیت سال من تعیین کرده من
خدای جما تو نور هم تو فکر اکی چیز در بیا حضر نور خرم بکنم.
آزادی رادیو دا کال په لومړی ورځ د 1390 کال شخصیت تر پیژني سترګې پلار وسی. زموږ واده د کال په لومړی ورځ سموګه غلاساته رادیو نو ورېد امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درسیز وای چې لورستوی پیخو سره سره په افغانستان کې د امریکا اهداف پر خپل حال پاتې دي. جنرال مارټین ډیمسی په هغه تلویزیونی مرکه کې چې تیر شپه خبره شو د نور امریکای چارواکو په څیر شمنه وکړه چې د کندهار د پنجوایی په پیخې پاړه به جدي څېړنې وشي. په دې اړه نور تفصیل له احمد تکل نو ورو.
د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارټین ای ډمپسی وویل روستیو پیښو که څه هم د امریکا د عملیاتو لپاره ستونزې جوړې کړې، خو په افغانستان کې د امریکا اوږدمهالي اهداف پر خپل حال پاتې دي. جنرال ډمپسی چې تیر ماښام له پی بی ایس ټلویزیوني شبکې سره خبرې کولې وویل د امریکا پوځ ژمنه کړې ده چې د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې به د مارچ د 11مې د پیښې په اړه چې یو امریکایي سرتیری 14 ملکي افغانان په ډزو ووژل تحقیقات کوي. په دې وژنو مزنون امریکایي عسکر رابرټ بیلس اوس د امریکا په یو پوځي زندان کې بندي دی. جنرال ډمپسی د پنجوایي د وژنې مزنون له نورو امریکایي سرتیرو سره پرتله کړ او وی ویل د افغانستان جګړې ته نږدې 9000 سرتیری په وار استول شوي چې په ډېر ویاړ سره یې خدمت کړی، ډسپلین یې مراعت کړی او مثبت کارونه یې کړي دي. د امریکا د پوځ ټاپ جنرال د پنجوایي وژنې د قرآن کریم سوځولو او نورو پیښو ته اشاره وکړه او وی ویل باید د تیرو لسو کلونو له پیښو درس واخلو، خو دا پیښې به د افغانستان په اړه زموږ هڅې زیانمنې نه کړي او د امریکا اهداف به پر ځای پاتې وي. افغان ځواکونو ته له ټاکلې نیټې مخکې د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو په اړه چې ولسمشر حامد کرزی یې د پنجوایي له پیښې وروسته یادونه وکړه، جنرال ډمپسی وویل افغان حکومت په افغانستان کې د امریکا له اوږدمهالو اهدافو سره موافقه کړې ده او افغان چارواکي هم په دې پوهیږي، خو د ده په وینا د یوې ځانګړې مسلې په خاطر د دوی قهر او غوسه د توجیه وړ ده. ډمپسی 2013 کال چې په ترڅ کې د چارو مشري افغان ځواکونو ته سپارل کیږي ځکه مهم او ټاکونکی وباله چې په بل کال به د هیواد امنیتي مسؤلیتونه په بشپړ ډول دوی ته وسپارل شي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز چې په دې وروستیو کې افغانستان ته تللی و له راستنېدو وروسته ویلي و افغانان هیله من دي چې د هیواد د امنیتي چارو مسؤلیت په غاړه واخلي. د ده په وینا که افغانانو ته د چارو د مشرۍ چانس ورکړل شي نو دوی به تر هغې اندازې چې موږ فکر کوو ډیر بریالي وي. ډمپسی په خپله مرکه کې د اسلام آباد او واشنگتن د ترینګلو اړیکو مسأله هم یاده کړه او ویل چې پاکستان اوس یو باثباته هیواد دی. د خوشبینی وښوده چې امریکا او پاکستان به وکولی شي خپل اړیکې چې په نومبر میاشت کې د ناټو په هوایي حمله کې د 24 پاکستانی سرتیرو له وژل کېدو وروسته ترینګلی شول بیرته ترمیم کړي.
اخوا د یک شنبه پر ورځ د خوست او پکتیا ولایتونو ګڼ شمیر قومي مشرانو په یو ګډه غونډه کې د کندهار ولایت د پنجوایي ولسوالۍ کې د ملکي وګړو په مرګ شوبلې ژوره خواشنی ښودلې او په دې اړه د پراخو او ژر څېړنو غوښتنه کړې ده. امیر بهیر له سیمې په دې اړه نور تفصیل سره.
په دې پراخه قومي غونډه کې چې د خوست د قومونو د پیوستون شورا په نوښت سره جوړه شوې وه، برخهوالیو په خپلو څرګندونو کې د کندهار د پنجوایي په ولسوالۍ کې د امریکایي ځواکونو لخوا د 1400 تنو بېګناه ښځو او ماشومانو ډله ییزه وژنه په سختو ټکو سره وغندله او دا کار یې د بشري حقونو څخه ښکاره سرغړاوی او د انساني کرامت پر خلاف لوی جنایت وباله. دوی له مرکزي دولت څخه وغوښتل په هر ممکنه وسیله چې کېږي د دې لوی بشري جنایت عامل یا عاملین دې ونیسي او د افغانستان د نفیزه قوانینو په چوکاټ کې دې په علني توګه محاکمه کړي. په دې لړ کې د خوست او پکتیا ولایتونو قومي مشرانو هاري و میرزمان صبري او سپی حبیب خپل ویناو کې داسې وویل:
د اخرنۍ پیښه په کندهار کې پیښه شوله. امریکایانو یو داسې وحشانه داسې یو بد عمل چې د حیوان سره به داسې چوکا مول نه دي لکه انسانانو سره چې وشتل. نو موږ د افغانستان چارواکو نه موږ خپل نظر داره چې موږ د ابدۍ نه تېر یو، ویژنې مو دنه، بې عزته کوي مو دنه.
امریکای د دوست په نوم راغلی خو داسې دوست څوک لري لکه چې امریکایان موږ لرو؟ د دښمن ته څه ضرورت وي چې په قرآن دای سرپند نه کوي، په قتل عام دای سرپند نه کوي؟ داسې دوست چې څوک یو ملت ولري بیا د دښمن تلاش کړي بېخي کوي نه؟ که په خپل ناموس هم خوا بدیږي، که په عقیده مینه دې اتفاق ته ضرورت ده. ځکه دغه خارجیان یوه خبره نه ده چې دوی معذورت وغواړي چې بیا پېژک شو ولس کسی په کندهار کې بیا مړه کړي. ماشومان، زنانه، سپینګیرې، ځوانان، دلی به په خوست کې هم کېږي، دلی به په پکتیا کې هم کېږي، دلی به په ننګرهار کې هم کېږي. په خپل وطن کې داسې یو لکه همسایګان لکه ماجره د پاکستان خو هم په دماغ کې پاتې شوی. اول حق دا شی ده چې رئیس جمهور خلکو کې نیولی وایي چې ته به استراتیژي لاسلیک کوي نظامي، دا لکه چې یو پټی په چک راوړي د یو لاس د مملکت ته داخليږي.
د غونډې ډیری ویناوالو په خپلو څرګندونو کې د کندهار د پنجوایي په ولسوالۍ کې د بېګناه ملکي وګړو پر وژنې ژوره خواشیني وښوده. خو د غونډې د وروستي ویناوال په توګه د افغانستان د قومونو د پیوستون شورا مشر غزي نواز تڼي وویل: تر هغې چې افغانان سره یو موټی نه شي، پخوانۍ تربګنۍ او سیاسي دښمنۍ یوې خواته پرېنږدي، د خپلې خاورې استقلال او ځمکنۍ بشپړتیا څخه د دفاع لپاره په ټینګ هوډ سره یو موټی نه شي، شونې نه ده چې په هېواد کې تلپاتې سوله او ثبات تامین او افغان ولس د اوسنیو ناخوالو بدبختیو او وژنو څخه د خلاصون لار پیدا کړي.
زموږ په ګران هیواد کې مقدس کتاب قرآن کریم ته ور شول کیږي، دا د بردش خبره نه ده. بل طرف ته زموږ افغانان جګیږي داسې د تشدد نه ډک مظاهرې کې چې افغانانو ته تلفات رسوي، دا هم ډېره د تعجب خبره ده. موږ ولې د دومره د کلتور نه د قانون نه لرې پاتې شو چې موږ خپل اصول ونه پېژنو، خپل افغانانو ته تکلیف پیدا کړو؟ بل طرف ته د شپې په دوه بجې زموږ ماشومان، سپینګیری، زنانه په خپل کټونو کورونو کې وژل کیږي په ډله ییز ډول او بیا ور چول کیږي. دا یوه ورځ نه، دوه نه، بار بار تکرار دا پکې په افغانستان کې روان دي. بل طرف ته د ایران د مصالح قواوې لوی درستیز مرستیال د افغانانو باندې غاښ کې چې جګړې لیکې پیاوړې کوي، په افغانستان کې جنگ وکړي. تعجب خبره ده، هر طرف ته مداخلې، هر طرف ته ظلمونه، تشدد په افغانانو د پلي کېږي. افغانانو کې بیا هم وحدت نشته، محبت نشته، د خپل وطن سره مینه نشته، د خپل ملي اردو، ملي پولیس، ملي امنیت سره د یوځای کول شوق نشته. دا بدبختۍ، دا ستونزې هر کور ته رسیږي. خدا کچره که زه خپل ملي امنیت پیوړی مضبوط کم، ملي اردو، ملي پولیس مضبوط کم، د خپل نظام سره، د خپل د افغانستان ملي ګټ په خاطر باندې همکاري وکم او په خپل مانس کې افغان ورور او بلم، تاجک، ازبک، ازرا، د دې کاز و کنا بغض پرېږدم، بیا به ان شاء الله د شپې بمبرۍ نه خلاص وي، بیا به د ایران یا د داسې هیوادونو مداخله نه خلاص وي.
د دې ګډې قومي غونډې په وروستۍ برخه کې د ګډونوالو لخوا یو څه مدعیس پرېکړه لیک هم تصویب شو. د پرېکړه لیک په برخه کې د دولت له وسوالو مخالفینو څخه غوښتنه شوې چې د سولې د عالي شورا له مشرانو سره دې د سولې او خبرو اترو پروسه جاري وساتي، تر څو په دې وران ویجاړ هیواد کې د جګړې او ټوپک کلتور ته د تل لپاره د پېټکې کې خودل شي او پر ځای تلپاتې سوله او امن رامنځته شي.
تازه، دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپل وکړئ.
د افغانستان ولسی جرګې د مالی وزارت لخوا د 1491 لمریز کال لپاره د ملي بودیجې طرحه رد کړه. د یک شنبه په ورځ ولسی جرګې په عمومي غونډه کې په غوڅ اکثریت سره د 1491 لمریز کال ملي بودیجه په دې خاطر رد کړه چې په کې توازن چې د دوی په وینا په کې توازن په پام کې نه ونیول شوی. زکی غیاسی نذیر په دې اړه یو رپورټ راستولی.
د ولسی جرګې د یک شنبه ورځې په عمومي غونډه کې د 1491 لمریز کال لپاره د ملي بودیجې طرحه په دې خاطر رد شوه چې د وکیلانو په باور پکې انډول په پام کې نه ونیول شوی. همداراز د ولسی جرګې غړو انتقاد درلود هغه 15,000 امریکایي ډالره چې د ولایتونو لپاره په دې بودیجه کې په پام کې نیول شوی د هغوی لپاره انکشافي پلان نه دی موجود. د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی د خپل غونډې پریکړه داسې اعلان کړه.
نصاب یو سل شپږ ویشتنه دی ځو د رایګیری خواته د دو موافق رایو پرته نور د اکثریت رایو په کتو سره رد شوه.
د افغانستان د مالیې وزارت د 1491 لمریز کال لپاره 244 میلیارده 903,801,000 افغانۍ ملي بودیجه په پام کې نیولې وه چې 104.5 میلیارده افغانۍ عادي او 110.3 میلیارده افغانۍ پراختیایي بودیجه تشکیلوي. خو د ولسی جرګې لخوا د 1491 لمریز کال د ملي بودیجې د طرحې ردولو د ولسی جرګې یو شمېر غړي اندېښمن کړي چې د دې طرحې ردول به په راتلونکي کال کې په پراختیایي پروژو باندې اغیز وکړي. دوی د مالیې وزارت په دې ملامت کړي چې د ملي بودیجې طرحه یې د کب میاشتې په وروستیو دوه اونیو کې ولسی جرګې ته رالېږلې په داسې حال کې چې د قانون له مخې دغه طرحه باید د کال په وروستۍ روبه کې استولې وای. انجینیر کمال صافی او آریان یون په دې اړه وایي
چې یوه ورځ بودیجه دغه کېږي په شا غورځېږي وروسته ځي. طبعا دا یو سالم حقیقت دی چې په انکشافي او پرمختیایي پروژو باندې منفي تاثیر لري.
زه فکر کوم انکشافي پروژې به زموږ په ټپه ودرېږي، هغې دپاره به ډېر غټ تاوان وي. د بل طرف نه زموږ مامورینو معلمینو دپاره چې هغې اندک معاش لري او هغې د سترګې په لارې که چېرې میاشتې پوره شي او دغه معاش دوی ته ورکړ نه کړی شي، نو زه فکر کوم دغه به ډېرې ستونزې رامخې ته کړي په زموږ په ټولنه کې او ولس به د ستونزو سره مخامخ شي.
د 1491 لمریز کال لپاره د ملي بودیجې طرحه د لومړي ځل لپاره مشرانو جرګې ته واستول شوې وه، خو د افغانستان د اساسي قانون له مخې مشرانو جرګه نه شي کولای دا بودیجه رد او یا هم تایید کړي. دا جرګه یوازې کولای شي په دې اړه خپل نظر او مشوره ورکړي. تر دې مخکې د افغانستان د مالیې وزارت ویلي وو که چیرې د دوی د ملي بودیجې طرحه د ولسی جرګې لخوا رد شي نو دوی چمتو دي چې پکې تعدیلات راولي او په نوې بڼه یې ولسی جرګې ته واستوي. د اقتصادي چارو کارپوهان هم په دې باور دي چې په وخت د ملي بودیجې نه تصویب به د دې لامل شي چې ډېری وزارتونه لکه د سح کال په شان ونه توانېږي چې خپله بودیجه مصرف کړي.
نوی کال د زرغونی دو سمسور دو او پخلاین فصل. ازادي رادیو تاسو ته د نوی کال مبارکي وایي. د ازادي رادیو په ځانګړو او نوروزی خبرونو خپل نوی کال ونمانځي او د ازادي رادیو د کال شخصیت سره آشنا شي. هر ورځ مو نوروز او نوی کال مو بختور.
سموګه ازادي رادیو نوري د امریکا نړیوالې پراختیایي ادارې هلې ځلې پیل کړې څو په حکومتي ادارو کې د ښځو د ونډې د زیاتوالي لپاره له افغان حکومت سره مرسته وکړي. د همدې لپاره د مالیې وزارت او د یو ایس ایډ ترمنځ د یک شنبه په ورځ د همکاریو یو تړون هم لاسلیک شو. د دې تړون له مخې د مالیې وزارت د کابل پوهنتون لسګونه فارغ شوو نجونو ته د دې وزارت په چوکاټ کې د روزنې او دغه راز د کار کولو زمینه مساعدوي. د مالیې وزیر او په افغانستان کې د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې مشر د دې تړون د لاسلیک کولو پر مهال وویل چې دوی هڅه کوي په نورو وزارتونو او دولتي ادارو کې هم ښځو ته د کار کولو اسانتیاوې برابرې شي. په دې اړه نسیم شفق له نور تفصیل سره.
افغان حکومت هڅه کوي چې د بیلابیلو هیوادونو او نړیوالو مؤسسو په مرسته او همکارۍ د ښځو د کاري وړتیاو په لوړولو سره هغوی ته د کار کولو ډېرې زمینې برابرې شي. د یو ایس ای آی ډی یا د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې او د مالیې وزارت ترمنځ د یک شنبه په ورځ هم یو تړون لاسلیک شو چې له مخې په دې وزارت کې د شپږو میاشتو لپاره د کابل پوهنتون 100 تنه فارغ شوي نجونې عملي زده کړې او کار کوي. د مالی وزیر ډاکټر عمر زاخیلوال د دې تړون د لاسلیک کولو پر مهال خبریالانو ته وویل چې افغان حکومت کوښښ کوي تر څو د سیاسي او ټولنیزو سانګو سربیره افغان ښځو او نجونو ته په بیلابیلو حکومتي ادارو کې هم د کار کولو زمینی برابرې کړي.
نو فارغ خويندو ته چې د کابل د پانتون څخه فارغيږي دوی ته دا زمينه مساعدي چې دوی راشي هم کار زده کړي او هم تشویق شي چې دلته پاتې شي او هم مونږه غبل قدم چې چاغه د دوی دایمي جذب او د دوی دایمي استخدام د ادارو کې هغه اقدامات مونږه هم وکړو دا به یو آغاز وسی.
دا مهال د افغانستان په دولتي ادارو کې د خزو ونډه په سلو کې اتلس بلل کیږي، خو افغان حکومت هڅه کوي چې دا فیصدي د 2013 میلادي کال تر پایه 10% ته اوچته کړي. سره له دې چې افغان حکومت وایي په بیلابیلو برخو کې خزو ته د فعالیت کولو اسانتیاوي برابرې شوي، خو د خزو د حقوقو مدافعان او ځینې نړیوال ارګانونه په دې برخه کې شوي کارونه کم او سمبولیک بولي. په افغانستان کې د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې مشر کین پاماشیټا وایي چې امریکا په دې هڅه کې ده تر څو د افغان خزو کاري وړتیاوې اوچتي او دوی وتوانېږي په هره برخه کې په پراخه سطحه د نارینهوو تر څنګ کار وکړي.
The US strongly supports the rights of women to education and employment.
امریکا په قوت سره د زده کړې او کار په برخه کې د ښځو د حقوقو ملاتړ کوي او موږ ډیر خوښ یو چې په حکومت کې د ښځو د رول د اصلاح لپاره ګډون لرو. د امریکا متحده ایالات په دولتي ادارو کې د ښځو د ګډون په برخه کې یو ځل بیا پر خپل ژمنو ټینګار کوي. موږ غواړو وینو چې په وزارتونو او د افغانستان په نورو ادارو کې ډیر ښځې کار کوي.
خاغلی پامشیټا سرګند کړه چې دوی به له نورو وزارتونو سره هم په ورته توګه مرستې وکړي تر څو هغه نجونو ته چې له پوهنتونونو څخه فارغېږي د مسلکي او عملي زده کړو زمینې مساعدې او هغوی ته کارونه پیدا شي. د مالی وزیر ډاکټر زاخیلوال هم وویل چې افغان حکومت هلې ځلې کوي تر څو په مرکز کابل سربیره په بیلابیلو ولایتونو کې هم د ښځو کاري وړتیاوې لوړې او هغوی ته په ځانګړې توګه چې له پوهنتونونو څخه فارغېږي په اسانۍ سره په دولتي او غیر دولتي ادارو کې کارونه پیدا شي.
خبری مجله اوري.
زموږ غلاسادې رادیو ناوړې دوستانو او رپورټوم ترلاسه کړی دی چې په هغه بند کې چې د ګمبيري په سیمه کې د کونړ سیند ته جوړیږي یو ایرانی انجنیر چې په دې بند کې کار کوي ټپي شوی دی. دا چې څنګه رام دا اوس سره له کونړ څخه د ازادي رادیو خبریال روح‌الله انوري د تلیفون په تماس کې دی. انوري صاحب، د سیبلان ډوټو کو باندې د دې پیښې په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي. ټول اوریدونکو
ته سلامونه وایم. دغه انجینر فریدون عاشور په نوم باندې یو ایرانی انجینر دی چې ایرانی ساختمانی شرکت سره کار کوي او دا وایي چې مونږ پلان درلود، مونږ سروې کوله د څوکۍ ولسوالۍ د بابر تنګینا تر ګمبيري پورې چې د ننګرهار ولایت پورې مربوطه سیمه ده او بیا هلته د درونټې بند ته دغه د ویالې تیرولو د اوبو د ویالې د تیرولو دغه هم کوو، سروې هم کوله. تقریبا کارونه مو د سروې 90% تمام شوي وو او نور په ختمېدو کې وو، خو نن مازیګر د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ د ګټو تنګي ته دوی تللي وو د همدې سروې دپاره. بیرته چې راستنېدل دا وایي چې په لاره کې وسلوال مخالفین مخې ته راووتل په همدغه دره کې تنګي کې او ډزې را باندې شروع کړي چې دا په خپله کېدلی دی او دوا ساتون کی چدی یو په دې سینا کې لګیدل لري او بل هم په خپل لګیدل لري او ډاکټرانو چې د دوی روغتي حالت سم دي زو شفخانه کې ومه او د روغتون مسول ډاکټر چې فاروق صاحب کوي چې مریضان خدي ټپین خدي لدی وړاندې مومنس ان صاحب کتاب ته یادي تقریبا وکاله وړاندې د غلطه د کونړ جلال آباد د سرک یو ترکی شرکت او هغه په کار کاوه د انجینر ایوب په نوم باندې ترکی هم په دغه سیمه کې وجل شوی او د څوکۍ ولسوالۍ په سیمه کې. تیر کال یو برتانوي خزه و چې لنډا په نوم و هغه هم په څوکۍ کې وجل شو، د عملیاتو په ترڅ کې تختول شوی و، طالبان تختولی و. دغه پیښه د اوسنۍ پیښه په اړه تر اوسه پورې طالبانو یا کوم وسلوال ګروپ مسؤلیت په خپل غاړه نه دی اخیستی او امنیتي مسؤلین هم په دې اړه څه نه وایي، اگر چې پولیسو دغه زخمیان شفخانې ته راوړي دي. هلته امیر امنیت او نور خو کسان ولاړو، هیڅ ډول معلومات یې نن راکول. په منګه د اوبو رسولو د رئیس عبدالرشید زلمی او فاروق سهاد چې د روغتون رئیس دی هغه سره هم خبرې وکړې او خپله دغه انجینر چې دی او پولیس چې زخمیان شوي دوی سره هم خبرې وکړې.
ډیر مننه انوري صاحب پر روانو خبرونو کې بیا مل تاسو سره په تماس کې یو. کور مو ودان خوشاله اوسئ قدرمنو دوستانو. زموږ غږ آزادۍ رادیو نه اوري. روح الله انوري وچې لکونړ نه ریپورت راکو ویل چې دغلته یو انجینر ټپي شوی دی.
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
دوستانو د نیم ساعت خبری مجله په همدې ځای پای ته رسوو، خو زموږ یو بل نیم ساعت خبری مجله لا په مخ کې پرته ده.